پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پښتون شورینې تحریک او حکومتي استاسو ترمنځ په پرونی غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په شمالي وزیرستان کې یو بل هدفي وژنه شوې ده او رجب طیب اردغان باندې د ترکیې د ولسمشرۍ د نوې دندې لپاره سوګند پورته کوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو درېمه غونډه هم بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده. پرون په پېښور کې د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو او د پي ټي ایم په غړو د فشار اچولو پېښې کېږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په جرګه کې د پښتون ژغورنې تحریک استازی سیدالم مسید پرون مشال ریډیو ته وویل،
مسلسل دې ته ویو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کی چې تاسو اختیار ملو شي. تاسو هم د حیات پر غل چې ناروا ظلم او سر وشو هغه خو د پی ټی ایم یو جلسه کې غریب نه و، هغه په دبي کې و، نو دا د جرګې ذمهواري وه. نو جرګې ته موږ ویلي وو، نو هغوی جواب دا راکړو چې دغه خو د ایم ای او ایس ای والا سره خبره شوه، هغوی چې زموږ سره نه دی.
بلخوا د حکومتي جرګې او مشر ملک خان مرجان وای جرګې د لادرکه کسانو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او د جولای په 12مه با یو بل غونډه کوي چې پکې د پرمختګ امکان دی. په شمالي وزیرستان کې د شخصي سکول یو استاد وژل شوی دی. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه نامعلومه کسان په خوشحالي جلیر سیمه کې د سیمې یو مشر استاد خالد مسید کور ته ورغلل او هغه یې په ډزو وشو. د پیښې سیمواري له چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي، د مارچ میاشتې راهیسې په سیمه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې د اندېښنې وړ ده. د پاکستان د پخانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. د ایون فیلډ ترغلیو په مقدمه کې 13 ورځ ریټایرډ کیپټن صفدر ونیول شو او احتساب عدالت ورته د یو کال بند سزا اورولې ده. محمد صفدر پرون تر نیول کېدو وړاندې په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته وویل،
نواز شریف د دغه هیواد د 2 کروڑ خلکو د حقونو لپاره د هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا مریم نواز ته اتوار په شپه په لندن کې خبریالانو ته ویلي، اغه پلار به د جولای پر 14مه پاکستان ته سیو لزندانه نو یریږي. پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نیب ادارې د مریم نواز او نواز شریف ته نیولو اجازه نامه اغستې او هغه به اسلام آباد ته پر رسیدو له هوایي میدان نیول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د بانک جالی اکاونټونو لرونکو کسانو نومونه په ایگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وايي پرون د جسټس میا ساکب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې د بانک جالی اکاونټونو مقدمه اوریدنه وکړه چې پکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې په فهرست کې د شاملو کسانو نومونه په ایگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو حکم شوی دی. سپریم کورټ د دې اوریدنې پر مهال پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری، د غخور فریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای په 12مه عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی دی. په سعودي عرب کې با سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنسی پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریانې بشپړ کړې دي. د بیان له مخې دا غونډه د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د ترهګرۍ او سختدریزۍ د هرې بڼې د غندنې په هدف ترسره کیږي. لومړۍ غونډه به په جده او دویمه به په مکه مکرمه کې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای تر دې د مې د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره ختم شوی باور بیرته خپل کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیشن د ټولو سیاستوالانو خلکو مشورې او خبري اوري او دغې همکاري مهمه بولی. د انتخاباتو کمیشن په داسې حال کې تر دې د مې د انتخاباتو پیل شوي چارې مثبت ارزوي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون اویل پر راتلونکو ټاکنو کې د درغلي او د احتمال په اړه اندېښنه لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ترکیه کې چارواکي وایي د ریل ګاډي له پټلې څخه د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه سلی رشتنه وژل شوي او لاویا او زیات زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره ریل ګاډي چې 360 مسافر یې اوړل په تکیرداګ صوبه کې له پټلې اوښتې دي. د ترانسپورت وزارت ویلي د تیزو بارانونو له وجې د ریل ګاډي په شپږو کې 15 ډبې له پټلې اوښتې دي. د پیښې له ځایه تصویرونه ښکاره کوي چې د ریل ګاډي لاندې ځمکه کې درزونه جوړ شوي دي. رجب طیب اردغان باندې د ترکیې نوې اختیارات لرونکي د ولسمشرۍ دندې لپاره سوګند پورته کوي. اردغان د 15 کلونو نه د سیاسي مودې لپاره د ترکیې په سیاست کې یو باثره مقام لري. هغه لومړی وزیر اعظم او بیا د 2014 کال راهیسې د ولسمشرۍ دنده ترسره کوله. نوموړي د جون په 23 د 25.5% ووټونو ګټلو سره یو وار بیا ولسمشر منتخب شوی دی. په ترکیه کې په جون میاشت کې انتخابات د 2010 کال د لانجمنې ټول پښتنې وروسته وشول چې پکې حکومت له پارلماني څخه په صدارتي نظام بدل شو. تنقید کوونکي وایي چې نوی نظام به ترکیه یوازې د یو تن په حکومت بدل کړي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي ولسمشر ممنون حسین په دې مراسمو کې چې سوګند مراسم دي د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. او د شام سرکاري میډیا ویلي چې پرون په هم صبح کې د هوایي اډې پر سر د اسرائیلو جارحیت په ثواب کې رد عمل کړی دی. سنا خبري ایجنټس پرون په یو رپورټ کې ویلي چې پټي سلور هوایي اډه برید شوی دی. د دې برید د نویت په اړه په سمدستي توګه پخلی نشي کېدی. سنا خبري ایجنټس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي د شام دفاعي نظام د اسرائیل جارحیت ناکامه کړی او هغه ګڼې میسایلې یې ویشتلي چې ټي سلور هوایي اډه یې په نښه کوله. د خبرونو پای او زموږ د همکار نه د کرن صوبای او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.40 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ شپېت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ شپېت پیسې او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ اتیا پیسې او په 3.30 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ اته شپېت پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.5، بنو کې 3.5 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخانو پرون په پیښور کې له حکومتي مذاکراتي ډلې سره تر درېمې غونډې وروسته وویل په داسې حال کې چې دوی ملګري ځورول کېږي، له حکومت سره خبرې ترې هیڅ معنا نه لري. بیگا په شمالي وزیرستان کې په اوبل هدفي برید کې د سیمې یو فعال وژل شوی دی. د پاکستان احتساب ادارې د هیواد د پخواني وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر چې عدالت ورته د درغلی په مقدمه کې د یو کال بند سزا ورولې ده پرون نیولی دی. په خیبر کې د سیاسي ګوندونو کارکوونکو همداراز آزاد او امیدوارانو انتخاباتي هلې ځلې پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي هغه یو کاندید ته به رایه ورکوي چې د دوی ستونزې ورحلولی شي.
زمونږ علاقه ډیره پاسمنده ده، دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کس له مونږ ټول کوو انشاءالله.
او د کورمې د مرغو چینې اوسیدونکي بیا وایي د رایه اچولو مرکزونه د دوی له کورونو لرې جوړ شوي او ځکه نو په انتخاباتو کې برخه اخیستل به ورته ګران شي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پښتون ژغورنې غورځنګ حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د ځند ښکار شوې دي. تیر ورځ په پیښور کې د پی ټی ایم حکومتي جرګې په درېمه غونډه کې د خبرو د پرمخ وړلو په چارو کې پرمختګ ونه شو. د پی ټی ایم مخکخان وویل حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او نه هم ادارو د دوی د ملګرو له ځورولو او لا درک کولو لاس اخیستی. دوی په خبره په داسې حالاتو کې خبرې ترې جاري ساتل هیڅ معنا نه لري. له پیښوره د غلام غوث رپورټ وو.
پښتون تحفظ مومنټ 13 ورځ په پیښور کې د حکومتي جرګې په نوم د قبایلي مشرانو سره د درېمي غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي دي چې د پی ټی ایم د غړو د لادرکه کولو او د حکومت لخوا د جرګې د سرکاري نوټیفیکیشن نه کولو په وجه د حکومتي جرګې او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود چې د پی ټی ایم په استازیتوب پرونی غونډې ته ورغلی و په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي
موږ مسلسل دې ته وایو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کړي چې یو خو اختیار ملو شي تاسو نن یې مکمل جواب وکړو چې دغه ضرورت موږ ورته هېڅ ضرورت نشته دی نو دا جرګه هېڅ اکسپ نه لري دویم د حیات پرېغل چې کوم ناروا ظلم ورسره وشو هغه خو د پی ټی ایم یو جلسه کې غریب نه و هغه په دبي کې و نو دا د جرګې ذمهواري وه نو جرګې ته موږ ویلي وو نو هغوی جواب دا راکړو چې دغه خو د ام آی او ایس آی والا سره خبره شوه وایي چې زموږ سره نه دی
د پښتون تحفظ مومنټ یو بل کارکون لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په داسې حالاتو کې د حکومت سره دوی مذاکرات جاری نشي ساتلی چې یو خوا د ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي او بل اړخ ته د حیات پرېغل پر رنګ خلک لادرکه کیږي.
واقعات د اسلام‌آباد د مرګرو یا د کراچۍ یا مختلف نورو ځایونو کې او تر حیاته پورې خبره راورسېده کنه د دې نه دا پته لګي چې حکومت یا ریاست په دې جرګه کې سنجیده نه ده.
خو د حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي د جرګې هلې ځلې به روانې وي او د جولای په 18 نیټه غونډه رابللې ده.
ما په غالب خیال چې راتلونکي تاریخ پورې به ان شاء الله پاره کې ډېر پیشرفت مخکې وشي. موږ د حکومت سره پورا پورا خبرې شوې دي په میسنګ پرسن باندې نور کومه مسلې دي جرګه به جاری وي د دې جرګې بالکل حکومت ته کول عام دا واس کړی چې دا زموږ جرګه ده او دا جرګه به تر اخره پورې په دې مینس کې وي.
پښتون تحفظ مومنټ له حکومت غوښتنه کوي چې ټول لادرکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړل شي مورای عدالت وجنې دي ودرول شي د نقیب میسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار ته دي سزا ورکړي شي په چک پوسټونو دي ولس نه زورول کیږي او د قبایلي سیمو نه دي ماینونه پاک کړي شي. خو بل خوا ته سمو د وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګي آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال آصف غفور په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوې دي خو د پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي غوښتنې نه دي منل شوې. تیر ورځ هم د یاد غورزنګ لخوا په پیښور 400 او مردان کې د حیات پرېغل په نوم د پی ټی ایم د یو غړي د لادرکه کېدلو په ضد مظاهرې ترسره شوې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
چارواکي او ځایي سرچینې وایي نصرګند وسلوالو بیګا په شمالي وزیرستان کې په یو بل هدفي برید کې د سیمې او ځایي فعال وجل دی. له تیرې مارچ میاشت راهیسې په سیمې کې د هدفي وجنو یو شمېر پېښې شوې چې ځایي خلک یې په ویره کې اچولې دي. د بېګانه وجنې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
چارواکي وایي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې تیره شپه نصرګنده وسلوالو د سیمې یو بل مشر په کور کې دننه په ډزو وژلې. د چارواکو په وینا تیره شپه تحصیل میرعلي خوشحالي جلیر سیمه کې ناصرګنده وسلوال د یو ځایي مشر کور ته وردن نشول او په کور کې دننه د سیمې یو مشر خالد میسود په ډزو ووژو. د دوی په وینا د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول. چارواکي یو ځایي سرچینې وایي په نخښه شوی مشر د سیمې یو فعال غړی او په یو شخصي ښوونځي کې استاد یا خون کې هم وو. دا پنخه شوی مشر د برید ذمہواری لا چان نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال مارچ میاشتې نه وخت په وخت هدفي وژنې شوي چې د راپورونو لمخې په 1300 میاشتو کې د یو درزن زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې د سیمې مشران او ځوانان پنخه شوي دي. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان د سیورلاندې په وار وار احتجاجونه او پرلت شوه چې دولت نه سیمه کې روانو هدفي وژنو د مخانی ولو غوښتنه کړې. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس چې سیمه ته خلک بیرته ستانه شوي نو ځای خلک وایي چې دوی خپل وسلې دولت ته په خوخه جمع کړي او اوس مهال سیمه کې په وسله ګرځولو بندیز دی. دوی وایي شپې مهال په کورونو کې د ځان د ژغورنې فکر وړي، ځکه چې د دوی په وینا نه څرګنده وسلوال د شپې مهال په کورونو کې دننه مشران او ځوانان په نښه کړي او دوی د خپل ژغورنې بل متبادل هم نه لري. نو دولت نه غوښتنې کړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي چې دوی نور په سیمه کې پرامن ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شای.
د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په ایون فیلډ نومي مقدمه کې د سزا شو کسانو د نیولو لپاره کاروایانې پیل کړې دي. یادې ادارې پرون په دې لړ کې د نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړ. عدالت نوموړي ته د یوه کال قید با مشقت سزا ورولې ده. مجید بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان احتساب ادارې د تیر جمعې په ورځ د یو احتساب عدالت لخوا نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د قید او جرمانې په سزاګانو عمل درآمد شروع کړو. په دې لړکی تیر ورځ یادې ادارې په راولپنډا کې کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړو. هغه ته د غلط بیانې او په جرم کې د تعاون په جرم د یو کال قید با مشقت سزا ورکړل شوې ده. په راولپنډا کې د نیب د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو لخوا د گرفتارۍ نه مخکې کیپټن ریټایرډ صفدر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو پلویانو ته په خپل وینا کې وویل، ما ته فخر دی چې زه یو سیاسي قیدی یم، ما ته به شرم هغه وخت راتلو که زه یو جنگی قیدی وې. او زیاته یې کړه،
نواز شریف د دغه هیواد د 20 کروڑو خلکو د حقونو لپاره د هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا په دې مقدمه کې ملوث پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف چې دا مهال د دې وجې لندن کې دي چې د هغه میرمن کلثوم نواز شریف ناروغه ده، خو د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې د راتلونکي جمعې په ورځ به هیواد ته ستنېږي. د کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتارۍ او د نواز شریف او مریم نواز هیواد ته د راتلو په اړه د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
نواز شریف صاحب پہ ثابت نہیں ہو رہا، داسې ویل کېدل چې هغه جرم چې پر نواز شریف نه دی ثابت شوی په هغه کې مریم نواز ورسره مرسته کړې، نو له هغه سره کیپټن صفدر صاحب هم ونیسي او سزا ورکړي. داسې هم ویل کېدل چې د نیب ټیم چاپی وهي صفدر د بازار منځ ته ورغلی او گرفتاری ورکوي. جنگ دانه دی چې تاسو سرخکته کړئ یا مونږ گرفتار کړئ، جنگ دا دی چې مونږ خپل له ټولو نتیجو خبر یو او نواز شریف او مریم نواز پاکستان ته را روان دي.
محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ملک واپس آ رہی ہیں.
تیر ورځ سحر د یو نامعلوم زینا په خپل یو آډیو یا صوتي پیغام کې صفدر ویلی ول چې په ابتدایي توګه ما غوښتل چې خپل پرنی ټاټوبي مانسهری نه گرفتاری ورکړم، خو د ګوند د هدایاتو لمخه اوس به د بل خار نه گرفتاری ورکوم. د دې پیغام نه پس ګنګوسی وي چې هغه به د راول پنڈای لیاقت باغ نه گرفتاری ورکوي، خو بیا هغه د یو لاریون سره د خپل ګوند یو امیدوار حنیف عباسی انتخابي حلقې ته ورغلو او گرفتاری ورکړه. د نیب چارواکي وایي چې صفدر د دوی په ولکه کې دی او نن عدالت تا وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان سپریم کورٹ د جعلی بینک اکاؤنٹونو په هغه مقدمه کې چې د هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ایف آئی اے په وینا د 15 اربع روپیو لیندین پکې شوی، د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور ته امر کړی چې دروانې میاشتې پر 12 عدالت ته حاضر شي. په خیبر پختونخوا کې د پیپلز ګوند یو مخکښ وایي د ګوند مشرې مخکې هم عدالتونو ته تللې او دا چې دوی د عدالتي پریکړو احترام هم کړی دی. تفصیل بیا هم له مجید بابره.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ جعلی بینک اکاؤنٹونو په مقدمه کې د سوموټو یا خپل طرف نه د نوټس اخیستو نه پس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور ترڅنګ یو شمیر نورو کسانو ته د روانې میاشتې په 12مه نیټه د حاضرېدو حکم کړی دی. د راپورونو له مخې سورځ مخکې په دې مقدمه کې د دغه هیواد یو نجی بینک سمیت مشر حسین لوای او طلحه رضا وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی ای نیولې دي او دا محل د نورو پلټنو لپاره د دغې ادارې په ولکه کې دي. د اتوار پر ورځ سپریم کورټ ته د ایف آی ای ډایرکټر بشیر میمن وویل چې د وو کسانو په نومونو د یو کم دیرشو کاتونه د 15 عربو روپو لیندین شوی دی. د ایف آی ای په خبره دغه اکاونټونو نه په مبینه توګه د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور هم مالی ګټې ترلاسه کړې چې له وجې عدالت د نورو کسانو ترڅنګ دوی هم راغوښتي دي. خو د یاد ګوند د خیبر پښتونخوانا سینیټر بارمن تنګي مشال لیډیو سره په خبرو کې د ګوند د رئیس صدر بیان کړو.
خاصه کلی زرداری صاحب په داسې کیسونو کې یو لسکاله په جیل کې تیر کړی دی او 20 سال بعد هم د پاکستان عدالتونو باندې د خبرې کړم دي او کم 14 کیسز چې سینیټر صاحب رحمان نواز شریف جوړ کړو نه دا نه چې هغه د پیپلز پارټي په حکومت کې بلکې هغه د نواز شریف حکومت کې د جنرال مشرف حکومت کې هغه کیسونو کې خبرې شوې دي. نو د پاکستان د پیپلز پارټي لپاره دا یو نوی خبره نه ده. موږ همیشه عدالتونه فیصلې دي
سپریم کورٹ وزارت داخلی ته حکم کړی چې د پاکستان یونائیټډ بینک سمیت بینک او سند بینک مشرانو نمونه دي په ایگزیک کنټرول لیست کې واچول شي او د دې مقدمه د دقیقو پرټنو لپاره د یوې غړې تحقیقاتي ډلې جوړولو حکم هم کړی دی. د ایف آی ای مشر بشیر میمن د عدالت درې کسیز بینچ ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو شروعات په 2000 کال کې د یوې تحقیقاتي ادارې لخوا د ورکړل شوو ابتدایي معلوماتو په بنیاد پیل شوی وو. د بشیر میمن په خبر په دې لړ کې په سمیت بینک کې 14% بینک یا ته او په یونائیټډ بینک کې 15 جالي اکاونټونه پرانستل شوی وو چې ترې د وو کسانو ترمنځ د 15 عربو روپو لیندین شوی وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو د پاکستان د نور برخو په سیر په خیبر کې هم انتخاباتي کمپاین روان دی. د پاکستان الیکشن کمیشن وای د جولای پر 15مه یې د کامی او صوبایي سملای انتخاباتو لپاره تیارې بشپړ کړې دي. د خیبر په لوړګي او جمرود کې د نمندانو یا د کاندیدانو کمپاینرانو خیمې لګولې او خلکو څخه د خپلو امیدوارانو لپاره رائے غواړي. د سیمې ولس وایي هغه کاندیدان به کمی سملای ته منتخبوي چې د دوی ستونزې هوارول شي. ګل ایاز تفصیل راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په درې څلوېښتم انتخاباتي حلقې یعنی لواړګي او جمرود کې هم انتخابي هلې ځلې روانې دي. د الیکشن کمیشن د دفتر د چارواکو په وینا په دې حلقه څه د پاسه 200,000 ووټونه رجستر دي چې پکې له نمې زیات د ښځو دي. د خیبر په درې څلوېښتم حلقې کې ټولې 102 پولینګ سټېشنې جوړې شوې دي چې پکې د میرمنو لپاره جدا انتظام شوی. له دې حلقې نه په 2002 او 2008 کال په انتخاباتو کې پیر نورالحق قادری د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې وه. خو په 2013 کال کې شاجی ګل اپریدی د دغه حلقې نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. دا ځل په دې حلقه 13 کسان انتخاباتو ته ولاړ دي او کمپاینونه کوي. په دې کې د آزاد امیدوار شاجی ګل اپریدی کمپاینر فرید الله شینواری وایي چې هغه کس ته ووټ ورکړي چې کار وکړي.
مطلب دا چې هسپتالونو کې به کارونه راځي، هغه به راځي، سکولونه په کار دی چې په سکولونو کې ځنې باندې ځنې بچ کوم دی کنه خرابې باید چې په اخر کې کارونه وکړي. دلته ډیر خلک
انصاف نورالحق قادری پلوی شاه حسین اپریدی وای چې خلکو ته تعلیم ضرورت دی او باید امیدواران دا په پام کې ونیسي.
موږ ته د خاص پتال ضرورت دی او په اسپتال کې د سہولتونو ضرورت دی. صرف ډانچا نه چې بلډینګ جوړ شي او نن بیا پکې هیڅ شی نه وي. نو موږ ته د خاص پتال او د خاص سہولت ضرورت دی، د تعلیم ضرورت دی، د اوبو ضرورت دی او د سړکونو ضرورت دی او د بجلی ضرورت دی. بجلی خو بیخي، بجلی او به بیخي سرشتانه
د آزاد امیدوار شیرامت خان افریدی کمپاینر محمد عدنان افریدی وای چې د خپل امیدوار حمایت زکه کوي چې پارلمان ته ځوانان منتخب شي
په هر یو تقریر کې دا خبره کې چې مونږ به ان شاء الله د غریب سره منډو تعلیم به ورکو صحت به ورکو دا کوم وبو چې کوم تکلیف ته دا به مطلب مونږ سیټ کوو خیر سره نو خو داسې وی چې لګا مطلب داسې ینګ وی په د خلکو په احساس یو سره د خلکو د علاقې د کوم مسایل چې وی دغه ته دو لګا پام وی
په خیبر کې په کورونو او حجرو د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو بیرغونه لګول شوې دي د خیبر په دې حلقه ریټرننګ افیسر زید عثمان وای چې ټول امیدوارانو او د هغوی غړو ته یې د پاکستان د الیکشن کمیشن په اصول باندې د عمل کولو امر ورکړی دی او د امنیت انتظامات یې هم برابر کړی دي ځینې ولسی وګړي بیا وای چې هلته په تیر وخت کارونه شوي دي خو بیا ځینې وګړي وای چې اوس هم اوبو بجلی سړکونو صحت او د تعلیم اسانتیاوي نه لري
ډېر پورامن روان دی مونږ هیڅ قسم د تشدد نه به مونږ لري مونږ پورامن مسلې داسې نه دي حل شوي چې تقریبا د بجلی مشکل دی بجلی مشکل خو د پاکستان غټه مسله او د هغې وجې سره د اوبو مشکل هم راځي
زما نوم خو سمیدالله شینواري دی ته دا زموږ علاقه چې کومه ډېره پاسمنده ده هغه دلته یونیورسٹی راوړي کالجونه راوړي سکولونه راوړي داسې کس له موږ ټور کو ان شاء الله
د سیمې اوسیدونکو وای چې هغه امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې د دوی ستونزې هواري کړي او سہولتونه ورکړي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک ساو یا ویش شارټ ویوز 2013 پینزل زرا درې سو شپېته او پینزل زرا وسو پینزه پنځوس
د کورمې د مرغو چې اوسیدونکو باید راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی د رایو چولو مرکزونه په لری سیمو کې جوړ شوي او ځکه نو د خپل د جمهوری حق په کارول کې به ستونزې ولري دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د رایو چولو مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه د دوی کورونو ته نږدې ورته جوړ کړي چارواکي بیا وایي په مرغو چین کې پولینګ سټیشن نشي جوړولی دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو
ځایي اوسیدونکي محمد انور خان چمکنی وای الیکشن کمیشن پابند دی چې خلکو ته سہولت ورکول لپاره د پولینګ سټیشنو انتخاب له یو کیلومتر تر لسو پورې په فاصله کې وکړي خو په مرغو چینه کې داسې نه دی شوي محمد انور خان چمکنی وای په سیمه کې داسې خلک شته چې ورته خپل رای ورکول لپاره به د انتخاباتو پورز 15 کیلومتر لرې ځایونو ته ورتلل وي هغه زیاتوي چې ورته هلته د پولینګ سټیشنو سہولت ورنه کړی شو نو کېدای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېر خلک له ووټ ورکولو محروم پاتشي
د ګوندال خلک نشته او وی درې خلک نشته د سیکارام خلک نشته مسره او د غاخي خلک مشره شته د کولټمیران خلک مشره شته خاصه شته د دوی ورټ زیاشي زکر سره د سړي څه دی هغه نشي کوي هر کس او ر سړي ډیره مشکل لري سا وکی
د کوزی کورمې لسدې خارا 4 کیلومتر لري د نورخته پلور په مرغو چینه کې د خلکو آبادی تر شپږ زرو پورې ده او هلته د وټونو شمیر تر 2800 زیات دی یو بل ځایي اوسیدونکي ریاست چمکنی وای کورته پولینګ سټیشن سہولت په خپل سیمه کې ورنه کړی شو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي
حکومت دلته ولسی مشران دي ایمو کم چمکنی کوم مشران دي په دغه علاقې کې هغه به غاډه غونډه کړي سمو ان شاء الله جلوس کوو په احتجاج باندې به لاس پورې کوو کچې ته ایمو مطالبه ونه منل شي مو ته پولینګ سټیشن نه کړي ګټه دا علاقہ اډالډې نه پسمنده نه وو کې هسپتال شته نه وو کې سکول شته نه وو بوت سہولتونه دي
د جنسي الیکشن کمشنر نسول الله خان مشال لډیو توای په مرغو چینه کې خلکو ته د پولینګ سټیشن سہولت مجبورن نشي ورکولې ځکه چې د مرغو چینه په ځمکه لنجه ده او زیاتوي چې کم ځلنجمن وي هلته حکومتي کارونه نه کیږي
د مرغې چینه خلک د کوزنه پاسنار کوشوي دي د هغه په سینسیس کې حصانه ده هغه هغه سینسیس نه بلډ جوړ شوی دی نه دې ده نه شماري مردم شماري شوی ده دا ډیسپیوټ ته متناقض ده نو دې وجنا دغه خلک دې زکه پاتې دي خو دې انرولمنت په خپل خپل هوم ډیسټریټ کې شوی دي په هوم اډریس باندې دې الریډي ووټ انرول ده
د الیکشن کمیشن دفتر تر مخه د کورمې په 15 حلقه کې تر یو لک او 15 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري په یاد حلقه کې د انتخاباتو پر وخت نمائندګانو ته رای ورکول لپاره یو سل یو دیش پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی د 15 امیدواران مخې ته راغلي دي چې په دې کې به خلک د جولای پر 15 نیټه د قومي اسمبلی یو څوکۍ لپاره خپل نماینده ټاکي
لیو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په خبرو کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
د پښتون شورین تحریک حکومتي استازو ترمنځ پرون په پیښور کې د مذاکراتو دریمه غونډه هم بې لکه نتیجې پای ته ورسیده. په دې موقعه د تحریک غړو وینا وه چې د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو د پی ټی ایم په غړو د فشار اچولو کې ښکېږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په شمالي وزیرستان کې د شخصي سکول یو استاد وژل شوی دی. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تر شپه نامعلومه کسان په خوشحالي جلیر سیمه کې د سیمې یو مشر او استاد خالد مسید کور ته ورغلل او هغه یې په ډسو وشو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. د ایون فیلډ د درغلیو په مقدمه کې تیر ورځ ریټایرډ کیپټن صفدر ونیول شو. احتساب عدالت ورته د یو کال بند سزا اورولې ده. د پاکستان سپریم کورټ د بینک جعلی اکاؤنټونو لرونکو کسانو نمونه په ایکزیکټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی. سپریم کورټ د دې اورېدنې پر مهال پخواني ولسمشر آصف علي زرداری، د هغه خور فریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای 12 عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی دی. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عرب د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں بشپړ کړې دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ریل ګاډي له پټلۍ څخه د وختو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لاویا او زیات زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره ریل ګاډي چې 375 مسافر یې اوړل په تکیل داغ صبح کې له پټلۍ اوښته دي. رجب طیب اردغان باندې د ترکیې نوې اختیارات لرونکي د ولسمشرۍ دندې لپاره سوګند پورته کوي. نوموړی د جون په 23 د 52.5% ووټونو ګټلو سره یو وار بیا ولسمشر منتخب شوی دی. او د سعودي عرب چارواکي وایي د ریاض په شمال کې په برید کې یو امنیتي چارواکی او یو بنګلادیشي کارکوونکی وژل شوی دی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له خپل خبرې علاوه
جنگ روس پانه خپل ادارې کې وای د احتساب عدالت لخوا د سزا ورکول وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د هغه لور اعلان کړی چې د جمعې په ورځ به پاکستان ته بستنیږي. او احتساب عدالت د نواز شریف او د مریم نواز د نیولو امر هم جاری کړی. ادارې وای امکان دی چې د امو ټول ټاکنو یوازې دوه اونۍ وړاندې په ملکي سیاسي افراتفری پیدا شي، خو په دې کې به هر ډلې لا د احتیاط او هوش نکار اغستل وي چې انتخابات له خطر سره مخ نشي. ادارې وړاندې لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به ځان بی ګناه ثابت وی او د دې لپاره به کوشش کوي چې اولس سړکونو ته راولي. خدا به هیڅ کله د نوموړي په ګټه نه وی بای چې لدی ډډه وکړي، ځکه چې دا په کامی ګټو کې نه ده. ادارې اخر کې وای بل پلو د مخالفو سیاسي ګوندونو په لویان په سوشل میډیا باندې په یو بل پسې لګیا دي، نو بای چې یو بل د دیوال سره د لګولو کوشش پریږدي او هر څه آئین او قانون ته پریښودل شي. او دارنګ په کار ده چې سیاسي مشران هم د توازن او حق لار باندې ودرېږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف د جمعې په ورځ پاکستان ته را روان دي. ادارې وای د رسنیو پندتانو به ویل چې د احتساب عدالت د سزا او ورول وروسته به دوی د جیل د یری خپل وطن ته نه راستنیږي، خو دغه ټولې داوی غلطی ثابت شوې. ادارې زیاتوي د نواز شریف د راتګ به د پاکستان په سیاست ژور اثرات وي، خو سمدستي اثر به د شهباز شریف چې کوم د وزیر اعظمۍ امکانات دي په هغه پرې وځي. ادارې وایي په دې سیاسي صورتحال کې دا د پاکستان لپاره یو ازمیښت دی، خو هیله ده چې دا کوم ناباوري سیاسي صورتحال په دې ملک کې روان دی دا به له قابو ونویستل شي. شریف له د عدالتونو سره مخ کېدل پکار دي او دوی هیله کوي چې د پاکستان پاکستان عدلیه به پچټک توګه دا او نورې مسلې هواری کړي. د دې ترڅنګ لپاره خبر خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارېي د سیاسي ګوندونو لخوا په منشور عمل نه کولو باندې لیکلي او وایي ورځ په ورځ د بیلابیلو انتخابي حلقو نه خبرونه راځي چې پکې خلکو امیدواران رانیولي وي او په منشور د عمل نه کولو ترې پوښتي او وایي ورته ووټ اغستو له ولې راځي. د ادارې په خبره د ووټو نورستو دوی ته خپل منشور یاد نه وي، حالانکه دغه منشور د دوی له ولس سره لوزونه وادي وي چې د دوی کارکردګي پرې تلل کیږي. اداري اخري کې وایي د ټول ټاکنو وروسته به خو دغه امیدواران په نظر ناراضي خو د دوی کارکونان په سیمه کې موجود وي، باید چې بیا وروسته د یو ګوند د منشور حساب له دغه کارکونانو واغستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په پاکستان کې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د سختدریځ ډلو د برخې غستو او فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د اقلیتونو پر ستونزو لیکنه خبرې کړې دي. ګولیازي تفصیل راوړوي.
الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه په پاکستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د نوو سختدریځو سیاسي ګوندونو په اړه لیکلي دي چې له 2018 کال راهیسې په پاکستان کې خلاص مذهبي ګوندونو شمیره زیاته شوې ده او انتخاباتي کمپاین هم چلوي. په دې کې ځینې وسلوالو ډلو سره هم تړاو لري او غواړي چې په قومي کچه سیاسي بهیر کې شامل شي. په مقاله کې راغلي چې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی تیر کال هغه وخت شهرت وموندلو چې د دریو اونیو پورې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه. بل یو ډله ملي مسلم لیگ ده، دا په 2018 کال کې جوړ شو او د دې مشري سیف الله خالد کوي. د خالد نوم د امریکا له لوري د ترهګرو لیست کې شامل دی او پرې بندیز هم دی. په مقاله کې راغلي چې بل یو ډله اهل سنت و الجماعت ده، دا د پخوانی سپاهي صحابه ډلې نوې بڼه ده. دا سخت دریزه سنی ډله ده چې په فرقه ایزو پیښو کې ککړه ده. په پاکستان کې له 2008 کال راهیسې په فرقه ایزو نښتو کې 300 نه زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان پر حالاتو مقاله خبره کړې ده. په کابل کې تیر اتوار په ورځ په هندوانو او سیکانو خونړې برید شوی او په برید کې وژل شوی نور لسو کې ولس هندوان او سیکان شامل دي. دوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات لپاره انتظار کوو. مجلې کې چې د عراق او شام په شان افغانستان کې هم اوږدې جګړې له وجې مذهبي اقلیتونه ډیر زیات اغیزمن شوي دي. مجلې د یو څو مذهبي اقلیتونو په حواله لیکلي چې افغانستان د 1992 کال نه مخکې په شان پاتې نه ده. په هغه وخت کې هندوان او سیکان له نورو افغانانو سره ډیر په خوشحالۍ سره ژوند کوو. فارن پالیسی جلالی کی چې په 2014 کال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لاله اقلیتونو ته په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخستو اجازه ورکړی و. خو د بجلی په خبره د حکومتي هلو زلو باوجود د هندوانو او سکانو جون ډیر سخت شوه دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار وایي له پاکستانه وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره د هغه هیواد لخوا د طالب جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو هم د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنې وښودې. ویل چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساس موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. د غشان د امریکا د بهرنی چار وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل، ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي، د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنشه که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال له پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو دی. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوخت دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه یې ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وویل، دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي، له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
لاغ راسی چې د پاکستان اعلی عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم د سیاست لپاره نااهله وګرځوه. د پیپلز ګوند د ځینو مخکښانو پر ضد هم عدالتي پریکړې وشوې. داسې ګنګوسی دي چې ګواکې په پاکستان کې ځینې ادارې له عدلي سره د ګډو هڅو په ترڅ کې غواړي د یادو دواړو ګوندونو سیاسي قوت کمزوري کړي. دا خبرې حقیقت ته څومره نږدې دي د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د تیر جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف او زوم کیپټن صفدر ته د قید او جرمانې سزاګانې اورولې دي. بلخوا په تیرو شو کلونو کې د پیپلز ګوند هم یو شمیر مشران ونیول شول. په دې اړه د یو شمیر څېړونکو دا خیال دی چې دا د ځینو ریاستي ادارو لخوا د راتلونکو ټاکنو په تناظر کې انتقامي کاروایي دي. په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون ډایرکټر نیوز حسن خان نه مې وپوښتل چې آیا دا صرف خبرې دي که د دې تر شا څه حقیقت هم شته. نو هغه
حقائے د تیر درو سلورو کالو راځي څنګه د دې پاتو بدنامي کیږي
د تیر جمع پورر د احتساب عدالت د جج محمد بشیر لخوا د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د فیصلې اورولو وخت سلور ځل بدل کړل شو. په دغه موقع موجود د انګریزي ژبې د ورسپاڼې ډان خبریال اسد ملک هم موجود وو. هغه نه مې وپوښتل چې آیا د نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت دا پریکړه په قانوني او عدالتي اصولو مبني نه وه. نو هغه وویل چې ما په خپلو سترګو ولیده چې د عدالت یو اهلکار عامر د سرینا هوټل د نامې په شاپینګ بیگ کې د پریکړې کاغذونه د بهر نه راوړل.
میں دیکھا ایک کورٹ کا آفیشل تھا، عامر نام تھا اس کا، اس نے اپنے ہاتھ میں سرینا ہوٹل کا
ماو قتل چھے دا عدالت یو قاصد دا سرینا ہوٹل یو لوی شاپنگ بیگ لاس کی نیولے او دا باہر نہ راغلو. ماو سره ٹوک اوکڑ چھے ولی پریکڑ دی راوڑی چھا هغه په مازان ناغرزه کړو او په توندې عدالت ته ننوتو او د نننې دروازه بند کړه. چې ما د کړکۍ نو کتل نو د عدالت یو بل اهلکار د هغې شاپینګ بیگ نه کاغذونه وېستل او بل لفافه کې واچول. دې کې د عدالت رجسترار هم هغه کوټې ته راغلو او دوی ته یې وویل چې کاغذونه جج صاحب له یوسه. بل اهلکار د عدالت مهرونه د نننې وړل. دا هم هغه مهرونه دي چې په پریکړه باندې لګول شوې دي.
اسد ملک زیاتوی چې د پریکړې وخت هغه مهال بدلیږي چې کله په بنچ کې د یو نه زیات قاضیان وي او عمومي خیال داوي چې خپلو کې اختلاف لري نو متفق کېدو کې وخت اخلي. خدا خو یو کسی د بنچو او دور د مخ کې اعلان شوی وو چې د جمعې په ورځ سهار 9 بجې به پریکړه اورول کیږي، خو بیا سلور وار وځنډول شو.
د مشال تر څنګه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
د پاکستان ډان رسپانې ولیکنه وایي په هغه بعد کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سیاسي ژوند ګران شوی دی. د لیکنې تر مخه د نوموړي د ګوند مسلم لیگ نون له واکه د لرې ساتلو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره سره په انتخاباتو کې د ستراتیژیکو درغلیو امکانات هم موجود دي. د لیکنې تفصیل ګل ایاز اوروي.
ڈان ورځپاڼې د وزیر اعظم خان تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال سیرر المیډا وای چې په هیواد کې د عمران او سنجرانی په شان د خلکو په راوستو غور روان دی. شهباز شریف کمزور دی، زرداری د جنگ په حالت کې دی، خو په دې هر څه کې نواز شریف شخصیت هم دی. د لیکوال په خبره نواز شریف هیواد ته د ستنېدو ژمنه کړې خو په دې باور نشي کېدی. کچري نوموړی پاکستان ته ځي نو د څه لپاره؟ ځکه چې نواز شریف په انتخاباتو کې د برخې اخیستو کې دلچسپي نه لري. سیرل المیډا وای چې په انتخاباتو کې د کامیابۍ باوجود د وزیر اعظم هاوس چابي بل چا سره ده. په داسې حال کې چې نواز شریف د ستنېدو خبره کړي، په جنوبي پنجاب آزاد کاندیدان مولایان او له نورو ځایونو فشارونه د مسلم لیگ نون ووټ کمولی شي. ورځپاڼه لیکي که چیرې ضرورت وي نو سټراتیجیک درغلي لاره هم موجوده ده چې مسلم لیگ له واکه لرې وساتل شي. د بلګې په توګه پخوا په کراچۍ کې متحده قومي موومنټ په لویه کچه هم د غشان انتخابي درغلي کړې وي. لیکوال د نواز شریف وطن ته د ستنېدو وروستو منظرکشي هم کړې ده. کچري په انتخاباتو کې ماتې وخوري نو په پاکستان کې دننه به په جیل کې وي او یا به یې نوم په ایگزیټ کنټرول لیست کې وي. بل دا چې په سپریم کورټ کې ټول ججان د چیف جسټس په قطار کې ولاړ دي. دا هم هغه ججان دي چې نواز شریف یې نه اهل کړی وو. فوج هم نواز شریف په اړه ښه نظر نه لري. په پارلمان او وفاقي حکومت کې به د نواز شریف مخالفان وي. ورسپان لیکي چې 2023 کال ډیر لري دی، خو کچري نواز شریف له دې هر سره وزي نو یا به ډیر ښه سیاسي بصیرت لري او یا به تاریخي بیوقوفي وي. سیرل المیډا لیکي چې نواز شریف لپاره بهر پاتې کېدل به ښه نه وي. په نړۍ کې جمهوري بهیر هغه شان نه دی چې څنګه پخوا وو. امریکا او غرب لیبرال آرډر نه پشا شوی دی. لیکوال وایي چې د وزیر اعظم خان په اړه دا خبره ده چې نوموړی خپل سیاسي ژوند په داسې ډګر دی چې په هر حال کې واک ترلاسه کول غواړي، خو لا روښانه نه ده چې هغه به وزیر اعظم شي. بل پلو د وزیر اعظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره د سنجرانی په شان کسان هم موجود دي.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خوست د بیلابیل ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو مسولین وایي د ولسوالیو لرې پرتو سیمو روغتیایي کلینیکونه د درملنې او تشخیص لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي په ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو معیاري ودانۍ نشته او د مراجعینو او ناروغانو په پرتله د ښځینه او نارینه ډاکټرانو، نرسانو او نورو خدمتګارانو شمیر هم لږ دی. بلورته د خوست عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دریو ولسوالیو کې د روغتونونه فعالیږي چې په وینا یې تر ډیره به په روغتیایي خدمتونو کې خواله راشي. نجیب الله لوخیل حال راکوي.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د روغتیایي کلینیکونو او صحي مراکزو ډاکتران او مسؤلین وایي چې دوی د ناروغانو د درملنې لپاره د تشخیص د وسایلو، لابراتوارونو، د اړتیا وړ دوا درملو او نورو طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د مساخلو ولسوالۍ د غلنګ د روغتیایي مرکز مشر حمیدالله وایي چې
په صحي فرعي مرکز کې یوازې یو انچارج چې ډاکټر دی او یو میډوایف او بل ګارد، دا درې نفره سټاف لري. دا کفایت نه کی، باید د دې لپاره نور سټاف زیات شي، ترانسپورت وسایل باید ولري او دا سره کم ته درملو په برخه کې موږ هم مشکل لرو.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ د ورژلې د سیمې د کلینیک مشر محمد اسماعیل وایي چې په یاد ولسوالۍ کې داسې روغتون ته اړتیا ده چې د لابراتوار، تلویزیوني معایناتو او نورې تشخیصي اسانتیاوي ولري.
د تړۍ په ولسوالۍ په ساحه کې شبخانه ته ضرورت لري چې په هغه کې لابراتوري معاینات ولري. باید دغه روغتیايي مرکزونه لوړ شي چون په سلا ډېره زیاته د هر څه خلاره دو.
د گلزار خان په نوم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل هم د طبي پرسونل د کم خبره کوي او وایي چې هلته د دوی کلینیک په یو کرایي کور کې فعالیت لري او درملې هم د مراجعینو په پرتله ډیر لږ دي.
لکه اوس یو څوک چور شي چې وایي چې یا مو مارې خوږیږي یا مو ټوخای دی، هلته مونږ ټانګ ډیپرسانټ یا د ژبې دپاره یو لرګی دی په واسطه یې ګورو. کچېرې کې دغه مارې چې دی سوروالی ولري او یا پړسېدلی وي یا ټنسلی غټ شوی وي، نو مونږ وایو چې دغه هغه لري ټنسلایټس لري او یا پرنجایټس.
د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې مشر ډاکټر عبدالولیز رسوان هم په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اساسي او معیاري ودانیو نشتون په مهمو ستونزو کې یادوي او وایي چې کرایي ودانیو کې روغتیایي خدمتونه په سم ډول نه سنبالیږي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې لیکلې نیولې بیا تر ولسوالۍ، ولایت او هیواد پورې روغتونونه په بیلابیلو کټګوریو تقسیم شوي او خدمتونه یې هم توپیر لري. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې
بغیر د ولسوالۍ د مرکز یا د سی سي کلینیک نه موږ په ټولو مراکزو کې د ټول روغتیایي اسانتیاوې نه لرو. دا د یو سیستم په واسطه سره د یو بل سره وصل دی، مریضانو ته طبي خدمات وړاندې کوو.
ډاکټر ګل محمدین زیاتوي چې د نادرشاه کوټ او د موساخیلو ولسوالیو لپاره د دیرش بستري روغتونونو غوښتنه کړې او د څلورو ولسوالیو زازی میدان، باک، صبری او تریزی ولسوالیو لپاره په خالبسات کې روغتون جوړ شوی چې تشکیلات به په نږدې راتلونکي کې منظور او روغتون به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به په خوست کې د ولسوالیو په کچه درې نوي روغتونونه فعال شي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه پاړل معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې لهارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د هلمند د هندوانو خټکیو حاصلات کم شوي دي. تیر کال د هلمند د هندوانو فصل خو خود سیمه بزګران وایي سکل یې مرزونه نیولې دي او حکومت مرستې له دوی سره نه دي کړې. د کرنې د ریاست مسولین بیا وایي د بل هر کال پرتلا سګنې بودجې کم ده او ځکنو بزګرانو ته غرنګ چې لازمه ده دوی مرستې ونه شو رسولې. د الیاس دایي رپورټ او ورپسې د زریالي سمدی په غږ یو سندر.
ویاله د اوبو خالی ده. کروندګر د پالیس د پاره اوبه د جوړو څاګانو نه د واټر پمپ ماشين په واسطه راباسي. شاوخه خټه کې ډیر خړل سیوی دي. د توت د وی وړې درختی په دوشاخه کې د خټه کې د جوړو دانو پریمانه کترونه یو پر بل وډلې پراته دي. دلته د خټه کې د نږدې ولس جربه پالیس بسګر اغه ولي وای بیا به ونه کړي ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړی دی او سش کال به په وساره ډول تاوان وکړي.
دا سم مرزونه دي د وسګور دغه جوړنګان دي اکتوبر لوی خټکی پکښ کې د شل وې د لی پریز ولاک موږ یا 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 مامور یا 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 نظامی عمل کې سره موږ ولاک لیدل چې دلته موږ راغلي دي چې څه څه اړتیا لري د پالیز یا دوا یا د یو بوتریکا یا یو بل کومک یڅ کومه که مستر نه دکړ.
د شیرچای رنګ جامو خوند اغه ولی چې په هندارو جوړسوي غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شو دل. د ټول حکومت د دوی خټکې ته بازار پیدا کړی.
مشته یو مارکیټ پیدا کی دا سړی خو نه راته دغه کې دنس مرشي ارزانې خرڅ نسی.
کلونه کیږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل پنوم کروندګر هڅوي چې نور حلال دانی او تخمونه وکړي خو کروندګر وایي د دوی د تمی سره سم نور کشتونه او دانه غټنه کوي. اغه ولی د پالیز پر جویو د خټکوی ترڅنګ غنی بینډی او یوا یوا بنګه هم شته. دا چې د سرطان په میشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لري نسری ترسیږي. اغه ولی وایي د کروندې او پالیز زیبو زینات په دې ورځو کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی پښپېته افغاني چې یو ډالر نه کېږي پلورل کېږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو پنځلس ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سیند اوبه باسي نږدې لس زره افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسي راوړلی نو د ګټې تمه نه لري. پر یوه لویه پشته باندې تر سلو ډیر ژړ خټکی چې هغه ولي او ملګرو یې سهار د پالیس څخه شکولی دي تر جوړنګانو لاندې د لرې ډیر ښه خوشبوی ورکوي. د هلمند د کرهڼې رئیس انجینر احمد شاه خیری هم د کروندګرو ستونزې مني. وایي د پالیزونو د مرضونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډیره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرضونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو سږ کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي، او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکی د مچ په نامه یادیږي، او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې د دې مخه ونیول شي خو نه دي بریالي شوي. او د هغه نظر دا دی چې د پنځو کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاري تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیری وویل د مرضونو او وچکالیو له امله سږ کال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د زیاته کړه پرول مریز کال کې شل زره هکتار هندوانې او څلور زره هکتار هم خټکی کرل سوي دي چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي.
سندره خو جون دی او جون سندره ده
خو اوس نډولشتا نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
د موسیقي استادان په څه حال دي
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلو